مشال اړیدو دا محل په خبر کې د مازیګر سلور په دې په خبرون کې زګل ایاز او ملي حمیر زاده درته هر کله وایي په روانه کړي کې د قبایلی زلو خیبر پښتونخوا د پاکستان په اړه رپورټونه شنن او تبصرې د خبرو په دویمه نمای کې ونې ځخ خبرونه د مشال ته رڼا لاندې بحث لرو. په لومړی تازه خبرونه له ملي حمیر زاده وکړو.
سپریم کورٹ پر فوجی عدالتونو کے دا عام وگڑو خلاف مقدمو دا ادرولو خپل وروستی پریکړه معطل کړی. دا دولتی راز افشا کولو په مقدمه کې په عمران خان او شاه محمود قریشی پر دې جرم عائد شوی او د ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی کې په غزه کې د جنگبندۍ په حمایت کې قرارداد منظور شوی. تفصیل: د پاکستان سپریم کورٹ په پوځي عدالتونو کې د ولسی وګړو خلاف د کاروایی کل عدم ګرځولو په اړه خپل وروستی پریکړه معطله کړې ده. نن په سپریم کورٹ کې د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ یو شپږ کسیزه بنچ د انټرا کورٹ اپیلونو درخواست اورېدنه وکړه. هغه اپیلونه په پوځي عدالتونو کې د ولسی وګړو خلاف د کاروایی کل عدم ګرځولو خلاف و. عدالت وویل چې پوځي عدالتونه د ملزمانو خلاف کاروایی کولی شي، خو حتمی فیصله به د سپریم کورٹ د احکاماتو پورې مشروطه وي. د روان کال د اکتوبر په 23مه سپریم کورٹ په پوځي عدالتونو کې عامو وګړو خلاف مقدمې لغوه کړې او غیر آئینی یې بللې وې. د 2023 کال د مې په 9مه د عمران خان تر نیول کېدو وروسته پارېدلو کسانو پوځي او ولسی ځایونو ته زیان اړولی او تر هغې وروسته پولیسو ګڼ کسان نیولي وو. فوج ویلي چې په هغو کسانو په پوځي عدالتونو کې مقدمې روانې دي چې پوځي ځایونو ته یې زیان رسولی. د دولتي راز افشا کولو په مقدمه کې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او دغه وخت د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی باندې فردي جرم لګېدلې دي. په پاکستان کې د دولتي راز افشا کولو د قضیې لپاره جوړ شوی ځانګړي عدالت جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نن د راولپنډي په اډیاله جیل کې د کیس اورېدنه وکړه. د کیس اورېدنې پر مهال عمران خان او قریشی له جرم څخه انکار وکړ. خصوصي عدالت د استغاثي شهادت غوښتي او تر سبا یې اورېدنه ځنډولې ده. یاد دي وي د ځانګړي عدالت قاضی ابوالحسنات محمد ذوالقرنین د اکتوبر په 23مه د عمران خان او شاه محمود قریشی د مقدمې اورېدنه کې په دواړو فردي جرم ولګولو، خو عمران خان او شاه محمود قریشی د جرم له منلو انکار وکړو. د اکتوبر په 25مه دغه پریکړه په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج شوه، خو عدالت د دوی د فردي جرم نه عائد کولو درخواست رد کړو او د قاضی اورېدنه د اکتوبر تر 23مه وځنډوله. وروسته د ډسمبر په 2مه په اډیاله جیل کې د کیس اورېدنه بیا بحال شوه. په مقدمه کې په عمران خان او شاه محمود قریشی تور پورې شوی چې سرکاري راز یې په ډاګه کړی دی. دواړه له مودې راهیسې په زندان کې دي. دواړه په ځان لګېدلي تورونه ردوي او دایرې شوې مقدمې سیاسي بولي. په چمن کې مزدورانو هلته د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد روان پر لټ په ملاتړ کې احتجاجي لاریون کړی دی. پرون د لاریون ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې چمن پر لټوالو غوښتنې دې ومني او د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه د پخوا په شان په پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د شیر زمان په نوم یو مزدور پر دې مهال مشال ریډیو ته وویل:
شو باندې مزدور ما د څلور کالو څخه پر بارډر باندې کار کاوی. د ورځې مې 1500 روپۍ ګټلې. په پرلات کې نستلې دي. نن څلور 500 ورځ باندې مزدورانو مظاهره ده. قسم نیم په خدای که په کور کې پر دنیا شایسته مزدوران ګرد و پاکر او مجبوری باندې و پاکر ته ولاړ دي. د بل و دروازه ته ولاړ دي.
په چمن کې د تاجرانو اتحادیه او سیاسي ګوندونو د اکتوبر له 23مې پرلت پیل کړی دی. د پرلتوالو حکومت ترمنځ څو ځلې خبرې اترې شوې دي، خو نتیجې ته نه دي رسیدلې. حکومت ویلي چې د امنیت ټینګولو او قاچاق مخنیوي لپاره په ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمی ګرځولې دي. په بلوچستان کې د ماورې عدالت وژنو پر ضد له تربت څخه د پیل شوي لاریون ګډونوالو د کوټې پر سریاب سړک پر لټوهلې دي. د بلوچ یکجهتی کمیټې تر انتظام لاندې د لاریون ویان ګلزار بلوچ پرون مشال ریډیو ته ویل چې لاریونوال د ډسمبر په 11مه ماسخوتن کوټې ته ورسېدل، خو حکومت هغوی د کوټې په سریاب سیمه کې ایسار کړي او د ښار مرکز ته یې نه پرېږدي. د احتجاج وروسته له هغې پیل شوی چې د بلوچستان پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د نومبر په 23مه ادعا وکړه چې څلور وسله وال یې وژلي دي، خو بلوچ فعالان وویل چې په هغو کسانو کې بالاج بلوچ په نوم آکس هم شامل و چې د پولیسو په حراست کې و. تېر وروسته هغوی په تربت کې احتجاجي پرلتوه او د ډسمبر په 15مه له هغه ځای د کوټې په لور لاریون پیل کړ. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکزي د ډسمبر په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د ډسمبر په 9مه په هغه پیښه کې د ککړو څلورو پولیسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده، خو ګلزار بلوچ وایي تر اوسه په هغو څلورو پولیسانو کې یو هم نه دی نیول شوی. په غزه کې د خرابیدونکو بشري ناورین په اړه د ملګرو ملتونو چارواکو له سختو خبردارو وروسته په 193 هیوادونو مشتمل د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی پرون د اوربند لپاره یو قرارداد منظور کړی چې د غړو هیوادونو په سلورو کې درې برخې په حق کې رای ورکړه. د نهې په ورځ د وړاندې شوي قرارداد په حمایت کې 153 او خلاف یې 100 هیوادونو رای ورکړې. 23 هیوادونه د رای ورکولو په وخت غیر حاضر وو. د کینیډا، آسټرالیا او نیوزیلند مشرانو په جلا جلا توګه په یو ګډ اعلامیه کې د اوربند غوښتنه وکړه. وی ویل حماس د ماتې ورکولو قیمت د ټولو فلسطینیانو ځورونه نشي کېدی. د سره اسرائیل د حماس خلاف په جګړه کې د سفارتي یوازیتوب سره مخامخ شوی دی. حماس د امریکا او اروپا اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله ګرځول شوې ده. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدل چې ملیحه میرزاده درته وړاندې کړې. تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان سپریم کورټ نن په فوزي عدالتونو کې په ملکي وګړو د محکمې د لغوه کولو پریکړه معطل کړه. عدالت په دې فیصله کې ویلي چې په فوزي عدالتونو کې به د ملکي وګړو د محکمې اجازه بي خو دا به د سترې محکمې سره مشروط وي. د سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ کې یو جج د پریکړې سره اختلاف کړی. دا په داسې حال کې ده چې د سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ په اکتوبر میاشت کې په فوزي عدالتونو کې د ملکي وګړو پر ضد مقدمو چلول لغوه کړی و او دا غیر آئینی بللی و. بلخوا په اډیاله زندان کې ځانګړي عدالت د دولت راز افرا کولو په مقدمه کې د تحریک انصاف مشر پخوانی وزیر اعظم عمران خان او پخوانی د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی باندې فرد جرم لګول دي. د دوړو مقدمو نور حل اسلام آباد راشد خټک نه خوځي دا وخرا سره ټلیفون پکړ خدي. راشد سړی مشه
سلامونه مننه.
که د سپریم کورټ د فیصله را سره شریک کړي په لنډو ټکو کې.
د سپریم کورټ د فیصله خو اصل کې دا څه ده چې دا انټر کورټ اپیل وو. کومه فیصله چې سپریم کورټ ورکړې وه په اکتوبر کې چې په فوزي عدالتونو کې د عامو خلکو ټرایل نشي کېدلې، مقدمه اورېدنه نشي کېدلې، د هغې خلاف حکومت اپیل کړی وو. د حکومت وینا دا وه چې د نیول شوي کسان چې دي په دې کې ځنه کسان داسې چې هغه تر ګران دي، نو د هغوی مقدمې باید واورېدل شي په فوزي عدالت کې. خامخا اورېدل پکار دي ځکه چې هغوی خطرناک خلک دي. د دې مقدمو خلاف چې درخواستونه ورکړي وو د تاریخ انصاف او د وکیلانو ډلې او اعتزاز احسان د پیپل پارټي یو مشر، دا غوی وینا دا چې دا سیاسي کسان دي او هسې نیول شوي دي، نو دوی عام خلک چې دي دا په دغه کې نشي کولی په فوجي عدالتونو کې دوی مقدمه نشي ورکړلی. نن چې کومه پریکړه وشوه لکه هغه داسې فیصله نه ده، هغه صرف دا ده چې دا د دوام لري. یعنی په حال چې کم کار روان وو دوی ودرولې وو د اکتوبر هغه فیصله چې ده هغه معطل کړه. او فیصله معطل کړه خو بیا به دا فیصله حتمی فیصله بکیږي او د دې لپاره د جنوري تاریخ هم ورکو چې جنوري په دریمه هفته کې بعد بیا اوریدل کیږي. بیا چې باغې کې کومه فیصله وشوه هغه به خو ډیر قانون پوهان چې دلته زما سره خبرې وشوه هغه وایي چې تر جنوري پورې به دا فوجي عدالتونو دا کیسونه فیصله کړي وي. دا مقدمه به اوریدلې ځکه چې هلته د روزنه په بنیاد باندې یعنی هر ورځ د مقدمه اوریدنه کیږي. نو بیا که هغه فیصله کیږي هم دوی ته به سزا اورول شوی وي او په دې کې ډیرو کسانو خپل سزاګانې پوره کړي هم دي.
په بل یو مقدمه کې په اډیاله زندان کې یو ځانګړی عدالت د دولتي راز افشا کولو په مقدمه کې د تحریک انصاف مشر عمران خان او د هغه وخت بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی باندې هم فرد جرم لګولې دي. دا غي څه حال څه تفصیل دي تاسو سره؟
دا خو داسې ده چې لکه بیا ولګول شو دغه فرد جرم خو یو ځل مخکې هم لګول شوی و همدغه په اډیاله زندان کې اول په اټک کې بیا یو ورځنۍ هلته شوی او بیا دلته شروع وه. دغه ځانګړی عدالت ورته جوړ شوی و دوی به تل هلته بیا ورځنه کوله چې د دې خلاف بیا تحریک انصاف مشر چې دی عمران خان او شاه محمود قریشی دوی په اسلام آباد های کورټ کې اپیل وکړو چې په خلاص عدالت کې په آزاد عدالت کې دی اورېدنه وشي چې خلک یعنی میډیا او عام خلک یې وویني په زندان کې دی. نو بیا هغه مقدمه چې دا هغه د سره شوه دا سره شوه خو بیا عدالت وویل چې کیږي د پزندان کې البته میډیا او عام خلکو ته اجازه ورکړي. اگر چې عام ور نکړل شوه په اول ورځ موږ لاړو نو صرف درې کسانی پریښو هغه هم پته نشته چې ډیر وخت پس وو او ډیر خلک دغه سه ډیر تراغلل. نو هغه مقدمه د سره شوه په دوی باندې بیا هغه الزام ولګو چې کوم مخکې په کوم چارج په فریم کړو هغه بیا فریم کو نن چې دوی د سرکاري راز افشا کړی دی او د خپلو ګټو لپاره کارول دي، د ملک تشخص یې خراب کړی دی، هویت یې خراب کړی دی، عمل ته نقصان رسول دی. دوی د دې نه انکار وکړو او دا مقدمه بیا اوس سره کیږي. خو په دې کې یو غټه نقطه ده چې ډېر خلک ورته پام نه کوي چې د دې اپیلونو په اورېدنه کې د اسلام آباد های کورټ ویلی وو چې دا مقدمه باید په سلورو ونه یو کې نه په سلورو هفتو کې دا باید مقدمه فیصله شي. تر هغه هم دوه هفته نه زیات وخت تیر شوی دی. اوس دا نه پویږي خلک چې دا حکم چې دی د سپریم کورټ د های کورټ اسلام آباد های کورټ ته هغه په اوس مقدمه باندې هم اپلای کی کنه صرف دا غو دړمبې مقدمه ده پر او مخکې هم دا مقدمه کې دا او په هغه وخت دوی دا ویلو سپریم های کورټ اسلام آباد چې دا مقدمه په سلورو هفتو کې فیصله کوي. پاره کې بیا ختم شول بیا د سره شو نو اوس نه پیږي خلک چې دا بل سلور افتو کې اوس فیصله کیږي کنه ځکه چې کیسه بیا د سره شو او په دې کې ډیر گوايان دي نه ټول گوايان چې ازيريږي دا غوي از گوي کیږي او بیا په غوي باندې جره کیږي بیا کراس کیږي نو دا ډیر وګد شي دا کیسه.
صحیح راشد ډیر زړه مننه له اسلام آباد د مشالړو خبريال راشد خټکو چې د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د فوزي عدالتونو کې د ورسي وګړو خلاف د مقدمو چلولو فیصله چې دغه هغه برقراره ساتلې ده چې په فوزي عدالتونو کې په ملکی وګړو به مقدمه چلیږي. بلخوا د دولتي راز افشا کول مقدمه کې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه وخت د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی باندې د فرد جرم لګولو په اړه سره تازه حال شریک کړو. مشال لړیو ترڅنګ وسی نور رپورټونه هم لرو خو د یوې وړکې د میرستو
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال لري تاسو غوږی د خبر پښتونخوا ډیر اسماعیل خان زلي د دربن سیمه اوسیدونکو په سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې ده. د سیمه ځینو اوسیدونکو مشال لري ته ویل چې وسوالو برید کې امنیتي ادارو سرتیرو ترڅنګ دوی ته هم ډیر زیان اوښتی دي. دا په داسې حال کې ده چې په دربند کې وسلوالو برید کې لږ تر لږه 23 امنیتي سرتیري وژل شوي. بل د برید ذمہواري تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې منلې وه. بلخوا د پاکستان د بارنو چارو وزارت په افغانستان کې طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د تحریک طالبان پاکستان مشران ور وسپاري. نور تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د ډیرا اسماعیل خان درابن سیمه اوسیدونکي 13 ورځ په پوزبنه ځانمرګي برید نه ورسته د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د سیمه امنیتي حالات شکاولې د پوره د زر ګامونه پورته کړي. د درابن دوا اوسیدونکي په پوزبنه د ځانمرګي برید نه د شوي نقصان په براکښه مشال ریډیو ته ویایي.
مانم جمال میا خیل دی تھانے سرکم محلہ بردو خیل دی بالکل ٹچ ماور سر کور دی شپے 3 بجے لگ بھگ 2 منٹ باندھے وچ ایو زوردار دھماکہ وس والا اگے چ بعد فائرنگ شروع وس والا دخ سے فائرنگ وا چکورو کے دروازے ماس والا چتونا وانڑے دا سیلنگ ختم سولے ڈھیر زیاد نقصان سوا دی دلے پولیس سرا تھانہ درابن سرا آرمی کسانو سرا یو خود کش سوا دی پچے ڈھیر زیاد شہر تنا سوی دی دا بلڈنگاں نا ڈیمیج شیاں نا دا پتہ لگے جی لگیا دا چے ڈھیر لوئی کرا وئی سوا دا درابن ہائی سکول ڈیمیج دی ورسرا تھانہ درابن ہم ڈیمیج دے ورسرا چکم آس پاس دکانوں نہ دی ٹول ڈیمیج دی اکورونا محلہ بردو خیل ہم پچے ڈیمیج دے درابن خلق ڈھیر پریشان دی
ماں مہربان نم دے درابنیا ماں ماں ہوٹل دے دے اختر قریشی مارکیٹ دے ٹول دکانوں نہ خراب سوی دی مش کو ایسی امن جوڑ سی دل تمو امن واڑو
دی پاکستان پوز اما اڑی کو دفتر ایس پی آر ل طرفا دے سروارم پ 13 اور جاری کڑی شوی بیان کشے ویلی شوی وی چ پدرابن کشے دے وسلاولے پ برت کشے درویش پوزی سرتیری وجل شوی وی او د پوز سرتیرو سره په دازونه بدلون کښې شپې وسلاول هم وجل شوی دی. په درابن سیمه کښې په پوز بنه د ځانمرګي برید ذمهوري د تحریک جهاد پاکستان په نوم پېژندلې شوې ډالې ترجمان ملا محمد قاسم منلې دو خو د سلوارم په 13 ورځ د پاکستان خارجه دفتر نه جاری شوي یوه بیان کښې ویلې شوي دي چې د افغانستان طالبانو حکومت په اسلام آباد کښې نمائندہ یې طلب کړی دی او احتجاجی مرسله یې ورسپورلې دو. په دا بیان کښې دا هم ویلې شوي دي چې د تحریک طالبان پاکستان سره تړلې ډالې تحریک جهاد پاکستان په ډیرا اسماعیل خان کښې په پوځ د برید ذمهوري منلې دو او په بیان کښې پاکستان د افغانستان طالبانو حکومت نه غوښتنه کړې دو چې په افغانستان کښې د ترهګرو ډالو او د ترهګرو پټ ځایونو په خلاف دا زر ګامونه پورته کی او بډره اسماعیل خان سیمک شه پپوز برید کی شه کاکړ کسان او د تیری کې طالبان پاکستان مشرون دا زر ون سی او بیا یې د پاکستان حکومت ته وسپوري. د ډېره اسماعیل خان پولیسو ڈی ایس پی محمد عدنان د سلوارم په 13 ورځ مشال ریډیو ته ویلي وی چې سلور وسلاولې په ډېره اسماعیل خان درابن سیمک شه په یو سرکاري سکول کې په پوز سرتیرو باندې برید کړای و چې په نتیجه کې دوویشت پوځي سرتیری وژل شوي وي او سلور دیرش نور پر هرجلی شوي وي. دا د هم یوداوي چې تحریک طالبان پاکستان د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډاله د خپل تنظیم برخه نه ګاڼي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږی د بلوچستان له تربه څخه د اپیل شوي لانګ مارچ غړو د احتجاج په توګه د کوټې په سریاب سړک پر لت وهلې دي. د دسمبر پر 11مه راغلو لارنوالو ویلي تر څو یې غوښتنې نوي منل شوي تر هغې وخته پورې به احتجاج روان وي. احتجاج کوونکي د ماورای عدالت وژنو درول او د ورکړل شوو کسانو عدالتونو ته وړاندې کول غواړي. بلخوا حکومت ویلي چې د لانګ مارچ د برخوالو زیاتره غوښتنې یې منلې دي. په دې اړه نور تفصیل دا مشال اړو خبريال ایوب ترين راکوي.
د پرلته برخوال په غوښتنه چې د دوی ډېرې غوښتنې داسې دي چې حکومت تر اوسه نه دي منلي او یوازې دوی غوښتنې منل شوي دي. په دې ترڅ کې د دسمبر په 12مه نیټه د بلوچ یک جهتي کمیټي ویان ګلزار دوست بلوچ او مشال اړو ته وویل چې تر اوسه د بلاچ بلوچ په وزن کې تورن د کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یا سي ټي ډي غړي نه دي نیول شوي.
الزامات بلاچ پر لګائے گئے تھے ان کے ساتھیوں پر.
جعلی مقابلے کے بلاچ بلوچ او داغه څلور ملګری وژلی دي او په دوی د ترګری تور پوری کړی وو. هغه تور د حکومت برته واخلي. د دې ترڅنګ د مشته دا باور را کول سي چې کوم نور لا درک کسان دي هغه به په دغه ډول جالي مقابلو کې نه وژل کیږي. د دې سره سره چې څومره لا درک بلوڅان دي هغه د عدالتو ته وړاندې کړل سي او که څوک مجرم وي نو بیا د عدالتو د لارې سزاګانې ورکول سي. د لانګ مارچ او پرلت برخوالو د دې احتجاج په اړه مشکله د بلوچستان د نگران حکومت د اطلاعاتو د وزیر جان اڅکزي سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې نه هیواځي دا بلاچ بلوچ د وژنې په تور کې د سی ټی ډي څلور کسانو په ضد مقدمه لاسلیک شوې ده، بلکې بلوچستان های کورټ دوی مطالعه کړې هم دي.
د دوی مطالبه او د پلټنې د غلپاره چې دوی کمیټي جوړه شوې ده، بل د دوی مطالبه او چې دا کسان سسپینډ کی هغه آلریډي های کورټ ډیسیژن دی هغه کسان سسپینډ شو. دریم دا دی چې د دې انکوایري روانه ده، د مسینګ پرسن خبره کوله مړو نمونه راکړي او مسینګ پرسن کمیشن دی هغه ته به ور غوښته انویسټیګیټ کی. نو دې ګری مطالبه منل سی دی جواز نه لري چې احتجاج وکړي.
دلته خبره ده د ولی ورده چې د نومبر د میاشتې په 23مه نیټه د ابلستان په تربت کې د سیټی ډی لوري په یوه نشته کې د څلورو کسانو د وژنې ادا سوې وه، په کوم کې چې یو ځوان بلاچ بلوچ هم شامل وو. خود بلاچ بلوچ پلار مولا بخش ویلی وو چې د ده زوی بلاچ بلوچ نه یوازې د نومبر په 19مه نیټه د کور څخه سیټی ډی نیولی وو، بلکې د نومبر په 20مه نیټه د تربت و یو ځایي عدالت ته هم وړاندې کړی وو. نو ځکه چې د نوموړي په خبره سی ټی ډي د ده د زوی په ګډون څلور واړه بې ګناه کسان وژلي دي. د بلاچ بلوچ د پلار په خبره چې کله پولیسو د سی ټی ډي د غړو په ضد مقدمه د درج کولو څخه انکار وکړي، نو له امله دوی په تربت کې د احتجاج په توګه پرلت پیل کړی وو. د 13 ورځو د احتجاجي پرلت وروسته برخوالو د دسمبر په 15مه نیټه د کوټ په لور احتجاجي لانګ مارچ را روان کړی وو، کوم چې کوټ ته چیرمه سریاب کسټم ته را رسېدلی وو، چیرې چې د لانګ مارچ برخوال پر سریاب سړک پرلت وهلې دي. دا دغه وروسته کله چې د لانګ مارچ مشرانو اعلان وکړي چې دوی به د اعلی وزیر د ودانۍ و مخ د کوټ په ریډ زون کې پرلت وی. لیکن صوبائی حکومت و دوی ته اجازه ور نکړه او د تیری شپې راهیسې د کوټ د ریډ زون ټول سړکانې په ازغن تارو لاریانو کنټینرانو تړلې دي. بل د خبره هم ده یادونې وړ ده چې د بلوچستان های کورټ د دسمبر په 11مه نیټه د سیټی ډي څلور واړه یاد شوي غړي د خپلو دندو څخه لرې کړي دي او د سیټي تانې تربت انسپکټر نور بخش بلوچ د یادې پیښې د پلټنې د ډلې مشر ټاکلی دی.
مشال اړو ته داسې غوږی د بلوچستان په چمن ښار کې معذورانو د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد د روان پرلت په ملاتړ کې لاریون کړی دی. پرون لارینډوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې د چمن پر لاتوالو غوښتنې دي ومني او د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه دي د پخوا پشان پر پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکری د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. په چمن کې د تاجرانو اتحادیو او سیاسي ګوندونو د پرلت نن 450 ورځ ده. د پرلتوالو او حکومت ترمنځ سو ځلې خبرې تر شوې دي خو نتیجې ته نه دي رسیدلي. په دې اړه د مشال اړو خبریال سمد شبنم رپورټ را لېږلې چې د احتجاج کوونکو په غږونو پیلېږي.
د دسمبر پر 12 په چمن کې مازورانو پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کول پر ضد ل 28 اکتوبر څخه هلت روان پر لټ پملاتړ احتجاجي مظاهره وکړه. دوی له حکومت وغوښتل چې د پرلتوالو غوښتنې دي ومنل سي. په احتجاج کې شریک د شیرزمان په نوم یو مازوره مشالی ډوتا وویل:
شبانی مزوره ما د څلور کال سفر بارډر باندې کار کاوی د ورځې می 1500 روپۍ ګټلې په پرلاچ کې نستلې دي. نن څلور 200 ورځ باندې مزورانو مظاهره ده. قسم نیم په خدای که په کور کې پر دنیا شایسته مزوران ګرد او پاکر او مجبوری باندې و پاکر ته ولاړ دي د بل و دروازه ته ولاړ دي. نو موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې د خپل فیصله دي واپس واخی. زموږ وزګار رایلاکی زموږ خپل موږ پر دروازه په یو صورت پاسپورت نه منو.
د چمن د مازوران اتحادیې مشر انطلا بشر دوست د احتجاج مهال مشالې ډوتول چې له 200 څخه زیات مازوران د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د کاروبار لالاري د خپل بچانو روزي پیدا کوي. اغه وویل چې حکومت باید مازوران ته خپل عینک ورکړي.
دا وخت موږ سره رجستر ډیر مازور دي خصوصا په چمن چې دی هغه 825 مازور دي. په دې کې 102 زنان دي. د دې سره سات دغه تقریبا د 200 زیات کسان پر بارډر باندې روزګار کوي. د دې دغه روزګارو تقریبا د 340 کال سزمږ د ولس دغه روزګارولو نو هغه 1500 چې دی د ورځ پیدا کولې هغه وز دا وخت ولاړ دي. ځکه د مازور هم دغه بچان دي لکه د روغ خلکو. نو مازور هم په ژوند کې ژوند غواړي د روغ خلکو په شان ژوند غواړي.
د چمن پر لټوال پر ډیورن کرښه چمن سره د دروازه باندې د پخوا په شان پر شناختی کارت او ویزه باندې د تاګ راتګ غوښتنه کوي. د چمن د سوداګری اتحادیې مشر صادق اڅکزی د دسمبر پر 12 مشالې ډوته وویل:
د مازورانو چې ریلی و چې پاره باندې په لکونو انسانان په شرکت وکړي. نو هغه مازورین چې په دنیا کې د مازورینو خپل کوټه خود چمن ضلع کې لابلا مازورین کې هغه کوټه کې اس وا د دې بنیادی حقوق سدي هغه قبضه سوي دي. دا ټول هغه مازورین مصطفی افغان بارډر لا غو ایزار وکي چې مصطفی افغان بارډر له 200 روپو له 500 روپو د پاره مرزو او مرزو. نو موږ غواړو دا چې په دې وطن کې په دا علاقه کې مازورین ته ګورمنټ سیلز ټیکس جرنل سیلز ټیکس او کدی گاڑیاں اخی کدی موټران اخی دا ټول شان دی د پار ټیکس مام دی.
د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه نتیجې ته نه دی رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بارنیانو ته د اکتوبر تر 1 لې واده د وټولو وخت ورکړي او له لومړي نومبر څخه پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړي وو. حکومت وای چې دغه ګامې په یواد کې د امن ټینګ ساتلو او کاچاک د مخنیوي لپاره اخستی. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویي او ویډیویي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اور دل او لیدل یې مهرم.
مشورلو ته تاسې غوږی. په پاکستان کې د فروری پر 8 د کېدونکو عام انتخاباتو لپاره انتخاباتي کمیشن سره لننه د انتخاباتي عملی د افسرانو روزنه پیل کړې ده. پرون د کمیشن لخوا په خپور شوي باندې ویل شوي چې ریټرننګ افسرانو ته به د انتخاباتي عمل، انتخاباتي قوانینو او نورو انتظامی چارو روزنه ورکول کیږي. که څه هم انتخاباتي کمیشن د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاریاں پیل کړي دي، خو ځینې سیاسي ګوندونه او شنونکو د نامنې له کبله د انتخاباتو ځنډیدو په اړه اندېښنې هم لري. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث راکوي.
د دسمبر په 12مه نیټه د ټاکنو د کمیشن لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د انتخاباتو لپاره په مجموعي ډول د 1200 ځلي ریټرنینګ افسرانو ته به په انتخاباتي عمل، انتخابي قوانینو او نورو انتظامی امورو روزنه ورکول کیږي، چې په کې د خیبر پښتونخوا شپږ دیرش، د پنجاب سلویخت، د بلوچستان شپږ دیرش او د سند صوبې دیرش ډیسټریکټ ریټرنینګ افسران شامل دي. همداراز په دې تربیتي پروګرام کې به 1,950 ریټرنینګ افسرانو ته روزنه ورکول کیږي، چې په کې د پنجاب 1,400، د خیبر پښتونخوا 1,600، د سند 1,090 او د بلوچستان 1,080 ریټرنینګ افسران شامل دي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد د دسمبر په 12مه نیټه مشال ریډیو ته وویل
زمون چې کوم د نور د انتخابي تیاریان دي هغه بالکل زور شور سره جاری دي، او دا به ان شاء الله تعالی چې کوم انتخابي شیډول لاشي نو هغه سره به بیا دا مزید پدې کې تیزی راشي.
دا له هغه وروسته ده چې د ټاکنو کمیشن د روان عامو انتخاباتو لپاره د 2023 د فروری 8مه نیټه اعلان کړی ده، خو تر دې دمه یې د انتخاباتو شیډول نه دی اعلان کړی. او ځینو سیاسي وندونو غوښتنه کړې ده چې اول دې نگران حکومت د الیکشن لپاره په هیواد کې امنیتي صورتحال کنټرول وساتي. د جمعیت علمای اسلام فی ویان عبدالجلیل جان په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وایي، په دې وروستیو کې د داخله چارو د وزارت لخوا د دوی مشر مولانا فضل الرحمن ته د خطر خبرداری ورکړی شوی، نو په داسې حالاتو کې دوی اندېښنه لري چې څرنګه به سیاسي وندونه په داسې ماحول کې خپلې سیاسي هلې ځلې جاری وساتي.
دا وزیر داخله بوختي کارداري چې هغه د ملک د امن د پاره اقدامات دیو کی، الٹا اغا د تھرڈ پا والا باندھے پاٹو تھا سر عام پدے پریس کانفرنسوں کے دا وہی چیئر پرانکیتا تھرڈ ڈے پرانکیتا تھرڈ ڈے مقصد سرے نمو خو دا وہی چی عوام تا سیاسی جماعتوں تا قائدین تا تحفظ ملوشی ووٹر تا تحفظ ملوشی ووٹر ڈیر آزادانہ طریقے سرا بار روزی او خپل ووټ حق استعمال کی.
خود پاکستان د انتخاباتو د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا د دسمبر په 8مه نیټه د رایو ورکونکو د ملي ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلی وو چې په څو ورځو کې به د انتخاباتو شیډیول اعلان شي او د فروری په 8مه نیټه به عام انتخابات کیږي، او لسته په دغه ورځ خپل رای وکاروي او د ټاکنو کمیشن به د پرامنه انتخاباتو کول یقیني کوي. په پیښور کې خبریال او شنونکو کاشف الدین سید د انتخاباتو د ځنډیدلو د امکان په اړه د پوښتنې په جواب کې وایي، که څه هم د ټاکنو کمیشن د روانو عامو انتخاباتو لپاره تیاریاں پیل کړې دي، خو چې تر څو د انتخاباتو بشپړه شیډیول نوی جاری شوی تر هغه به د انتخاباتو د ځنډیدلو په اړه غیر یقیني صورتحال دوام لري.
د غیر یقیني صورتحال وجوهاتو کې هغه کې یو غټه وجده هم ده چې بعضی سیاسي مشرانو د طرف نه داسې بیانونه راځي چې هغه د سکیورټی په صورتحال باندې ګوتې اوچتای. مولانا فضل الرحمن صاحب هم د دین وړاندې د موسم په صورتحال حواله سره هم خپل مطالبه مخې ته ایښله، او د سکیورټی حواله سره خو ډیر کلاو خپل خبره کړې ده او ویلې دي چې زما په علاقه کې، یعنی داغه په علاقه کې الیکشن مهم نشي چلے دی، هغه د سکیورټی د وجنه بهر نشي راوتلې. نو دغه شان که بیا موږ وګورو د نورو مختلفو سیاسي مشران تر طرف نه هم دغه بیانونه راځي، خو چې تر څو پورې الیکشن شیډول نه راغلی او د سیاسي مشرانو دغه کم وریز دي هغه لری شوی نه، دا غیر یقیني صورتحال به موجود دي.
د نومبر په درېمه نیټه د پاکستان سپریم کورټ د انتخاباتو د ځنډېدلو د قضیې په فیصله کې نگران حکومت او د ټاکنو کمیشن ته امر ورکړی و چې د فروری په اتمه نیټه دې دا خبره یقیني کړی شي چې هم په دې نیټه په هیواد کې عام انتخابات وشي او انتخابات نور د ځنډ ښکار نه شي.
مشال لري تاسو غوږی د رواني غړې نمای برخې ته راورسېدو. تاسو یو درې خبرونو مهمې برخې وایم. د پاکستان سپریم کورټ په فوزي عدالتونو کې د ولسی وګړو خلاف د کاروایي کلدم ګرځولو په اړه خپل وروستۍ پریکړه معطل کړې ده. نن په سپریم کورټ کې د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ یو شپږ کسیزه بنچ د انټرا کورټ اپیلونو درخواست اورېدنه وکړه. هغه اپیلونو په فوزي عدالتونو کې د ولسی وګړو خلاف د کاروایي کالدم ګرځولو خلاف و. عدالت ویلي چې فوزي عدالتونه د ملزمانو خلاف کاروایي کولی شي خو حتمی فیصله به د سپریم کورټ د احکاماتو پورې مشروطه وي. د دولتي راز افشا کولو په مقدمه کې تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي مادي فردي جرم لګیدلې دي. په پاکستان کې د دولتي راز افشا کولو د قضیې لپاره جوړ شوی ځانګړي عدالت جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین د دسمبر په 14مه د راولپنډي په اډیاله جیل کې د مقدمې اوریدنه وکړه. د مقدمې اوریدنې پر مهال عمران خان او قریشي له جرم څخه انکار وکړ. او په پولیسان کې د ماورای عدالت وژنو پر ضد له تربت څخه د پیل شوي لاریون ګډونوال د کوټې په سریاب سړک پر لتوهلې دي. د پولیسانو د یووالي کمیټې بلوچ یکجهتي کمیټې تر انتظام لاندې د لاریون ویان ګلزار بلوچ پر مشالو ته ویل چې لاریونوال د دسمبر په 11مه مخصون کوټې ته ورورسېدل خو حکومت هغوی د کوټې په سریاب سیمه کې سار کړي او د ښار مرکز ته نه دی پریښي. دا احتجاج له هغې وروسته پیل شوی چې د بلوچستان پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د نومبر پر 23مه ادعا وکړه چې څلور وسله والې وژلې دي. خو بلوچ فعالانو ویل چې په هغو کسانو کې د بالاس بلوچ نوم په نوم هغه کسوم شامل چې د پولیسو په بند کې وو. او اوس له ژمنې سره سم درته ونیزه خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث لرو. په نننی بحث کې د پاکستان پر سیاست خبرې شوې دي. دا بحث کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال تر رڼا لاندې کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. تاسو به تل لیدلی او اوریدلی وي چې کله په پاکستان کې یو سیاسي ګوند په واک کې وي او چې کله یې له فوج سره اختلافات راسي نو په رسنیو کې د انګریزي یوه اصطلاح ماینس ون فارمولا زیاته استعمالی شي. مطلب هغه ګوند به په دې صورت کې فوجي اسټبلیشمنت ته د منلو وړ وي که مشر لري سي او پر ځای بل څوک وټاکل سي. دا اصطلاح نن سبا د تحریک انصاف په اړه زیاته استعمالی شي چې ګواکې عمران خان بغیر تحریک انصاف قابل قبول دی. تر دې وړاندې له مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي سره هم دغسې سوي دي. په نننۍ بحث کې دا پوښتنه راپورته کوو چې آیا ماینس ون فارمولا په پاکستان کې جمهوریت او د سیاسي عمل ته څومره ګټه یا زیان رسولی دی. میلمانو په اسلام آباد کې خبریالان رشید صفای او عبدالله اومندي، تاسو دواړو ته میلمنو ته هرکلی وایم. مننه رشید صافی سے پہل بلا تاسو کو اول بل دا ماینس ون فارمولا یعنی دا سی فارمولا یعنی کچو کو گوند ل فوج اسٹیبلشمنٹ سر پر جھگڑا کی بھی قسم د دې باید چې وضاحت وکړو چې د پاکستان فوج داسې رسمن دا خبرې نه دي کړې. دا په مختلفو رسنیو کې راځي د سورسز یا د سرچینو له حوالې ځخه نومودانه سویلای زده د پاکستان فوج یا خواهش دی یا مطالبه ده ځکه چې هغه رسمن خو دا خبره نه کوي. خو عمومي تاثر دا وي چې هغه دا غواړي چې د یو سیاسي پارټۍ مشر دغه سي. نو ستاسو په خیال باندې دغه تصور یا دا خیال دا په ماضي کې څنګه ساتل شوی دی که تاسو لږ دغه ترتیب راته بیان
کړئ؟ ډېره مننه کاکړ صاحب. د پاکستان تاریخ د ماینس ون فارمولې د تاریخ سره بالکل تړلې دی. اوسنۍ خبره به خو وروستو کو خو ستاسو په علم کې دا کو خبره مونږ د خان شهید کو خبره مونږ د باچا خان کو خبره مونږ د جی ام سید کو خبره مونږ بیا لاندې راولو د مشرف د 70 دهایی چې کومه خبرې دی د شیخ مجیب کو او داغه نه پس که بیا د ضیاء الحق خبره راشي نو بیا هم د ذوالفقار علی بھٹو چې کوم د ماینس کولو کوم دا هغه سوچو نو هغه هم زموږ وړاندې دی او بیا د نواز شریف او د بېنظیر او د نواب اکبر بگټی او داسې په سونو درزنونو مونږ مثالونه ورکولی شو چې په اعلی سطح او په لاندې چې کوم نمایا کوم زموږ سیاسي مشرانو د هغې په هکله باندې دا سوچ د اسټیبلشمنټ یا د فوج د طرف نه مخې ته راغلی دی. نو دا کیسه ډېره زړه ده او دا اوسنۍ کیسه تبره شو نو دی کې د عمران خان صاحب په هکله باندې چې کومې خبرې کېږي د هغه معامله لږه شان مختلف په دې باندې ده چې مخکې به په یو خاص کس باندې ګوته کېښودی شو. نو دا ماینس ون نه ده دې پیرې دا ماینس بلا شی ده کاکړ صاحب دی کې ډېر زیات دي. خو عمران خان صاحب ځکه مهم دی چې دغه پاټۍ کې د ټولو نه مخوریز مشر دغه
کچم تاسو د فوج نظر نه تاسو نه بل څوک نمائنده یو نه ترجمانان یو یا د فوجی جی اسټیبلشمنټ خو په دې سرکل کې ګرځو را ګرځو وینو اورو ستاسو یعنی په خپل تجربه کې چې له چا سره تاسو ویني د دوی په ذهن کې څنګه دا خبره ګرځي یعنی د دې دوی څه ګټه ویني چېره که دغه سړی ماینس ون فارمولا موږ استعمال کړو دا سړی له واقع یا له دې پارټۍ له صدارت ځای یا د ملک دغه ځای لري کو نو دا به ګټه ورسي. هغه ذهن کې څه ګرځي یعنی دوی څه ګټې کیلکولیټ کوي څنګه حسابوي
په دې لنډ وخت کې ریاست یا فوج په داسې طریقه یو سیاسي لیډر هم نو چیلنج کړی او بلکې کچا دا مخ کسان چې ما نمونه واغست دینه کومنګ نواز شریف شه بوبا سو دا نور مشران چې مونږ کم یاد کړو نو اغي همیشه نه فوج راوستیو او نه بیا فوج ختم کړی شو د دسر د غصې یا د دسر د زیات د پرسنل کې دوه وجہ بنیادی وجہ دادا چې فوج او اسټابلیشمنت دا غنی چې زمونږ د خپل لاس جوړ شوی یو سیاستدان اغا مون سرا دمرا پسخت لہجا یا دمرا پسخت طریقہ بانے ولی زمون مخ تولار دے او دہاغی پ شرائط بانے دہاغی چکم شرائط تی زہر دہاغی شرائط واضح ہے دی چ اسٹیبلشمنٹ غواڑی چ دا پاکستان واک دہاغی پ لاس کی وی پاکستان دی بایت چی دہاغی پ ذریعہ بانے چلے گی. نو عمران خان صاحب چ ترسو پورے دہاغی خبر منلا نو خو بیا خو ټیکو خو دې ټیم کې اسټیبلشمنت په ذهن کې داوا دا خبره ډیره واضح ده چې عمران خان صاحب چې کوم دی اغا د جب پوخ سړی نه دی اغا په سیاسي سیټ اپ باندې په سیاسي ترتیب باندې پوهیږي نه او بیا د تیر تیرہ د نهم مای چې کومه واقع شوی ده دغه واقع فوج په خپل ځان باندې ډایرک حمله غني او هغه وایي چې دا زمونږ سره ډایرک دشمنی ده او د دې کاغی په خوله باندې دا خبره نه کوي نو دواړه فریقین چې دي نو یو بل خپل براه راست دښمنان ګڼي.
اسی خو مطلب په یو حساب باندې کو قتل سينو د نهم مې او لسم مې چې کومه حمله کړي او په فوج باندې ډایرکټ یې مخامخ حمله وی ځکه چې زیاتره فوجي ودانی وی خور سره دا نورم وی. عبدالله مومن صاحب رشید صافی صاحب مختلف پاړخونو باندې خبره وکړه ستاسو په خیال باندې لکه څنګه چې رشید صافی صاحب ویلي چې هغه دا چیزونو ګټه ونه رسوله ستاسو په خیال باندې که ماینس ون فارمولا یعنی د یو ګوند مشر لاغه پارټي ځخه جلا کول وي او هغه لکه رشید صافی صاحب ټول په ترتیب بیان هم کړ نو دې بیا نتیجه ورکړې ده یعنی کوم خواهش وی د دې شاته هغه خواهش بیا پوره سوی دی
سیاست بانی پاکستان تو سیاست بانی پاکستان تو معیشت بانی تو پاکستان تو سٹرکچر بانی بل یو اثر رسوخ چیدے آگا ساتل غوڑے و پاگی کیا ہوئی تدیر حد پوری چیدے کامی اچھی بھی دی نور زب دڑی تاریخ طرف پندہ زب جیل کی بند نواز شریف چیدے اگوی دپارا آگا دیر غٹ خطرہ وا او تکلا آگا بیمار شنو خلقو با ہمیشہ پا دانے میں تو جنگی دا خبرہ کولا چی من پنجاب تا بٹو نور کو اگلی وجہ دادا کہ پنجاب چیدے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سرا والا آٹ دے اتنا ہم تحریک نری آگا دا نور سکون نرو چچے بھی دی تو اگلی دگا نواز شریف چیدے آگا دا اگلی سٹیٹس کو تا خطرہ جوڑے دلا یاد آگا مر چیو اگلی آگا طاقت تا خطرہ جوڑے دا تو آگے باہر ولے گو آو دادا کی دا پارا اتا سو قتلی دا عمران خان چیدے پوالے گو آگا خرا لے دادی سرا بیتا سو قتا چیدے آگا عمران خان چیو آگا دا اگلی سٹیٹس کو تا چیدے یو خطرہ شولا یا دا اگلی انفلوئنس تا یو خطرہ شولا باید دی چې اوی حلقو کې اکثر دا خبره کیږي چې نواز شریف دې هغه یو جغرافیه ریپرزینټ کولا یا سلطنتداری کې دې جغرافیه ریپرزینټ کولا دا هغه ریاست د سپو د ډیر غټ خطر و لکه شیخ مجیب په شان خو عمران خان د دې داغه ووټر او داغه جغرافیا چې دا هغه منتشر دا هغه د یو لیډر نه دی دا وی په دې حال باندې چې دی اوس د پاکستان د ریکنسټراکشن چیئرمین ټول پروجیکټ چې دی جنرل پاشا نواله جنرل فیض پوری جنرل باجو پوری دیر الاسلام پوری هغوی هغه پروجیکټ جوړ کړی او هغوی چې بھائی کله معلومه شولا چې اوس دا وی انٹرسٹ نور دی یا هغه قومی لیڈر چې دی هغه جوړیږي خاص کر نو اپریل نه پرسته کله هغه د اعتماد په ذریعہ باندې پاس شو او هغه د اسٹیبلشمنٹ تا ډیر سخت دغه دې دریس چې دی هغه اپنا کو دا غیر نه پس هغوی دا ګڼل چې اردا اوس سر تکول دی خو باقی کې پتی دادا چې د نو مای کوم واقعات دی باقی باندې هم کوشچنز روجتی کی دا پوزینو حلقو کې دا ګڼل شو چې موجوده په پاسالار چې دی کې داغت تعلق چې دی هغه د یو ټینک سکول نه دی هغه د پی ایم ای نه روایتي تور باندې پاس اوټ نه دی نو دې حلقو کې دا چې دا سړی چې دی کمزورې دی او نو مای واقعات چې دی د پی ٹی آئی د خپل ما کور کې هغه چارج کو اوس دې خلک دا خبره کیږي چې دا د سیسونه چې دی هغه پاډیزان شي وي دی پاکستان په سیاست باندې دا وی په 2018 نه پس کوم سیاسي جماعتو سټرګل اسټابلیشمنت هغه کومول د پارا وی یو سخت دریز دغه کی دا مې واقعیت باندې او ما ته دښنه لګي چې را وی په خپل د سی یو مهم کې چې دی کامیاب پاتې دی شي دا چې نواز تاړه دا نو جماعت چې وو سم لاړ دی کارلی بټو لاړ دی تاسو سم لاړ دی او که باچا خان لاړ دی او اوس که عمران خان چې دی هغه په دغه په جماعت هغه پارٹی په سټرکچر باندې خبره کېدی شي چې هغه یو نیچرل سټرکچر نه دی د یو پارٹی یا د یو شخصیت ووټ بینک دی د پارٹی ووټ هغه رنګ نه دی نو بیا هم سیاست چې دی هغه پاکستان کې ژوندی
مننه عبدالله مومن صاحب زه بیا هم تاسو ته راځم رشید صافی صاحب تاسو دواړه یعنی په دې خبره باندې خیر ټول متفق وي چې یاره هغه کار ونه کوي چې دا ماینس ون فارمولا یو مشر لګوند لري کول خو یو ځای کې شاید کار کړی وي ګورې ستاسو دې سره اتفاق کوي کنه هغه د ایم کیو ایم الطاف حسین هغه ماینس ون شو او نور ټول پلس شو یعنی ټول پر خپل ځای وساتل شو نو تاسو ګڼئ چې یوازې په کراچۍ کې د الطاف حسین د ریکول وروسته هغه اثر ونه شو لکه دا نور کسان ستاسو یاد کو
بالکل کاکر صاحب دغه یو د اسټابلیشمنت لپاره یو مثال اغي هم دغه ورکه چې څنګه کله الطاف حسین د ریاست وجود ته خطر جوړ شو نو هغه ماینس کو په کراچۍ کې داغي په نظر کې چې دی نو امن قائم شو خو اوس هم دا سنه د چې الطاف حسین مکمل ماینس دی د کراچۍ د سیاست نه پاغي کې وجه یو بنیادی داوا چې یو خو هغه د ملک نه مخکنه بارو بل هغه یو لسانی او علاقائی او د یو خار یو سو خارونو پورې محدود جماعت دغه وجه هم جوړ شوی و چې د هغه چې کم تنظیم نو هغه هم مضبوط او واغی د وخت سره سمجوته وکړه او هغه د اسټابلیشمنت خبره د پاغ انداز باندې ومنه د چې پسنګ کم انداز په هغه منل غختل خو د عمران خان سره نو یاد ده یو خدا د دوډ بنچ دی په نو لشلو کالو چې کوم مهنت د هایبرید نظام د لاندې شوی او د هغه په حق کې په ټول وطن کې دغه ووټ بینک دا وخت هم موجود دی د یو قومي ګوند په توګه باندې د پاکستان تحریک انصاف موجود او بل څنګه چې د پاکستان تحریک انصاف او د ایم کیو ایم چې کوم یو تنظیم د هغې چې څنګه د هغې کم کور کمیټیانې وې د هغې چې نور علاقائی چې کوم واړه تنظیمونه هغه ډېر مضبوط تنظیمونه نو د ایم کیو ایم جماعت په نو صورت کې بیا هم اوس هم د کراچۍ په سیاست کې یو ریلیونټ تنظیم پاتې شوی دی او د تحریک انصاف مسله دا ده چې د عمران خان صاحب چې کوم شخصیت دی د هغې نوم تحریک انصاف دی او د تحریک انصاف نوم عمران خان صاحب دی دې کې علاوه د دې عمران خان صاحب د ذات نه علاوه بل یو عنصر موجود نشته دغه جانشین نشته دغه خاندان نشته دغه سیاسي ملګرتیا داسې نشته کوم چې دغه نږدې ملګري وغه ټول تر بتر شوي دي نو په دې حق لبانې دا یو یونیک کیس جوړی دی شي خو د پاکستان سیاست او معاشرت ته څه فائدہ نه رسی. هغه
دا سوال
اسټابلیشمنت په تخپل فائدہ او چته کی خو زمونږ عام ولستا یا زمونږ سیاست تا یا زمونږ جمهوریت تا یا پارلیمانی نظام ته څه فائدہ نه رسی بلکې دا به نور هم کمزوري کی.
مننه تاسو له دې جواب سره بزو تړم او عبد الله مومن صاحب ته به هم دغه سوال یوسو چې کله هم دغه سی عمل کیږي لکه څنګه تاسو دواړو تشریح کړی چې کيو د پارټي مشر لا پارټي له مشرې ځخه لري کړل شي چې هغه تاسو واسه چې کله کامیاب شوی نه دی خو دغه عمل چې کله د کامیابولو کوشش کیږي کنه نو پاره کې ډېر اتل پتل بدوی کوي کنه شان میان سره ګډ راوټ کی ځکه دا پرو رهراره کی او دا ترتیب به ټول سره بدلی را بدلی سیستم به بدلی. نو دغه عبد الله مومن صاحب چې دا کم عمل وی په دې دوران کې دا خپل د پاکستان پورا و دې سیاسي عمل ته او جمهوریت عمل ته څومره زیانمن یا تاوانی دی؟
په دې کې بنیادی سوال دا دی آیا په 2018 کې کوم تجربه مونږ وکړل د پاکستان تحریک انصاف په نوم باندې آیا هغه پاکستانین چې کوم 2016-17 کې څنګه ژوند تیرو په 2023-24 کې په 2022-23 کې تابوی خبرې ژوند دی کنه دی؟ یو خدای دی چې پاکستان سیاست چې دی د پاکستان جمهوریت ډېر ډېر کمزورې شو. یو بل دا دی چې ډېر غټ تاوان چې دی هغه د پاکستان معیشت ته ورسېده او د هغې اثر چې دی هغه یو عام پاکستانی چې دی هغه برداشت کوي په مختلف صورتونو کې. پاکستان معیشت ډېر ډېر تباه شو د خلکو دلته پاکستان کې زندگی تیرول چې دی خلکو لپاره ناممکن شوي دي. او د دوی دغه تجربو چې کومې تجربې جنرل فیض یا جنرل باجوا په 2018 کې کړې وي د هغې ریپرکشن چې دي د هغې اثرات اوس پاکستان عام عوام چې دي د هغې تباهي چې دي د هغې هغه فیس کوي او لګې دي دغه تجربو د لاسه د هغوی ژوند چې دی هغه نن په تاوان کې دی.
مننه عبدالله مومن صاحب. او رشید صاحب صاحب بل سوال دا دی چې نه یوازې کله کله داسې وي د پاکستان په سیاست کې نه یوازې ماینس ون فارمولا یعنی که یو کس یا یو لیډر د دې پارټۍ لري کوي بلکې کله کله داسې وي چې پرا ماینس پارټۍ فارمولا هم وي. او لکه څنګه چې عبدالله مومن صاحب وویل چې په 2013 کال کې د تحریک انصاف یا د عمران خان راتګ د یو خاص طریقې مطابق او د نواز شریف پوره پارټۍ له اقتدار محرومه کول بیا بیرته په عمران خان باندې ادم اعتماد کوي او چې کومې پارټۍ ماینس شوې دي هغه بیرته پلس کیږي کنه بیرته پکې اضافه کیږي. دا تاسو ته داسې ښکاري چې یعنی دغه په دې دوران کې چې کوم خلا راځي دا خپل د پاکستان سیاست لکه دغه چې معیشت ستاسو په خیال باندې ډېر تاوان رسېږي د ملک ترقی ته؟
بالکل کاکړ صاحب. دا د پاکستان ټول چې کوم جمهوری او پارلماني ډانچه دا هغه بالکل هغه ګډوډه کوي. څنګه کوم شرف وغوښتله د پیپلز پارټۍ نه پیټریاټ وښکو یا د مسلم لیگ نون نه مسلم نقاف وښکو نو د هغې نتیجې بیا د دغې حکومتونو وقتی طور د هغې په ذریعه باندې یو هایبرډ نظام جوړ شي یو غیر منطقي او غیر مرئی غونټې سیستم جوړ شي او هغه خلک چې کوم ټیم کې د اسټابلیشمنت نمائندگان وي یا د اسټابلیشمنت چې کوم مشران وي هغوی ته خو ته وقتی فائدې ورسي خو د هغې په نتیجه کې د پاکستان معیشت ته د پاکستان سیاست ته د پاکستان معاشرت ته ډېر غټ نقصان ورسي. ګوره دا کم خبره چې مونږ د پاکستان تحریک انصاف او د عمران خان په حق لبانی کوو دا هغه سره زمونږ شخصي کم از کم اس زما خپل ذات هدف پورې اس دا هغه سره عداوت زمونږ نشته کو د خلکو تم قابل قبول دی او د خلکو خوښ دی دغه لیډر تل زره دی پاکستان تراشی او د پاکستان واک ته دغه په لاس کې ورکړی شي مونږ ته هیڅ اعتراض نشته. خو که د لږ دور کې دغه چې کوم دا څلور کاله مخکې اقتدار کړی او دا اوسنۍ ګور دا نن چې په ډی آی خان کې څه وشو دا زما په نظر کې د سلاله د واقع نه پس د ټولو نغټه واقع ده. ډیر خبرونه مونږ نشو ویلې په پاکستاني میډیا کې او مونږ یې نشو خپرولې خو ډیر غټ نقصان شوی سیکیورټی فورسز ته هم او د سیکیورټی فورسز دا هم دا ده چې هغې هم چې کوم ترخګر دي نو هغې ته غټ نقصان ورکړی نو دا ډیر غټ یو ډیره غټه حمله شوې ده. عمران خان صاحب د جیل نه یو خط لیږي سورج مخکې چیف جسټس صاحب ته هغه ته وایي چې هموار سیاسي میدان را لراکا او بل خط چې کوم لیږي هغه بیا د افغان چې کوم غیر قانوني وګړي دي د هغې ریپاټریشن په حق لبانې هغه نیوکې کوي او ستاسو په نظر کې دغه خبره به تاسو ته به زما نه زیاته ښه پته وي چې عمران خان صاحب د دغې طالبانو په حقله باندې یا د ترخګرو په حقله باندې د هغه څه دریس پاتې شوی او په کوم انداز کې د جنرل فیض په زمانه کې دروازې خلاصې شوې او په کوم انداز کې دغه خلک پاکستان ته راوستې شوي. اوس په نوي نوي نومونو باندې دغه خلک چې دی هغه د ریاست په وجود باندې او د معاشرت په وجود باندې حملور دي او دا لیډر چې کوم یا د استادان چې کوم یا د چې کوم سرپرستان نو د هغې په نظر کې د افغانستان کې د طالب راتګ هم ګټه وه او هلته چې کوم وسله والو نو د هغې په نظر کې د هغې په پاکستان کې آبادکاري هم دوی د پاکستان په ګټه ګڼله. نن مونږ خپل ځان د هغوی نه نشو بچ کولی. زمونږ چې کوم سیکیورټي فورسز د هغوی چې کوم ماڼۍ دي ودانۍ دي په هغې کې دهشتګرد ورننوځي او په درزنونو په دغه کې تعداد کې ورننوځي. کو د چترال خبر وکړو کو د ډیر اسماعیل خان خبر وکړو نو سیاسي فهم او سیاسي پوهه هم د دې لیډر چې کوم ده زما په نظر کې ډېره کمه ده او دې د دې قابل مخکم نو چې دا ملک کې چلولو او آئندہ جیل کې ډېر څه زده کیږي. الله دې وکړي چې څه زده کړو کې او د وطن او د قوم په ګټه باندې کوي نو واپس کې بیا راشي. بیا هم زموږ څه اعتراض نشته خو مخکینه تجربه د هغه سره زمونږ ایز حکمران چې وه نو هغه ډېره ترخه پاتې شوې.
صحیح مننه رشید صافی صاحب. خو بهرحال بیا ډېر داسې حمایتیان هم چې هغه وایي چې دا ډېر شاندار مشر ولی خدا غوم د نظر موږ احترام کوو قدر یې کوو. عبدالله مومن صاحب یو سوال بیا پکې دام دی چې کله موږ د پارټیانو یا د پارټي د مشر د ماینس کولو خبره کوو یعنی له نظامه ځخه د بار ساتلو خبره کوو له اقتداره د بار ساتلو خبره کوو له سیاسي عمله د بار ساتلو خبره کوو نو یو شی ستاسو دواړو دا وویلې چې د نقصان کېږي ټول سیاسي عمل ته خو په یو بل شکل کې ستاسو په خیال باندې اسٹیبلشمنٹ ته ګټه هم بیا رسی چې دا ټولې پارټۍ چې بیا بیا دوباره بیا اقتدار ته راځي بیا مذاکرات او خبرې کوي لکه اوس نواز شریف په اړه باندې دا فکر کېږي نو ورو ورو چې کوم د فوجي اسٹیبلشمنٹ د پاکستان په سیاست کې کمی ګټې دي یو په یو باندې هر یو هغه ګټې ورپوره کوي او ورو ورو هغه چې کوم خلا یا سپیس یا ځای دی هغه ورته خالي کوي نو له دې سره د هغو قوت او طاقت زیاتېږي. دا فکر باندې ستاسو په خیال باندې یعنی بیا په دې شکل کې یو ګټه رسی؟
ڈاکٹر صاحب یہ خبر خدا دا چی انفارچونیٹلی یا بد قسمتی سرا پاکستان چی پولیٹیکل پارٹیز دی دا وی سٹرکچر دے کم ہو رہے دے او دا پارٹی اگا فیملی فرنچائزز دی مطلب فیملی انٹیٹیز دی کتا ستا دا خان سکارا کے دو بے ولی خان او بے امر ولی خان یا سندیار ولی خان پٹو بے بے نظر پٹو بلاول او بے شریف او اس مجیم نواز بیا دا دی دن نا بیس پل ہجمنی چی دا اگا پارٹی بانی ساتل گواڑی پل اتارٹی ساتل گواڑی بے دې سره سره دا سیاسي جماعتونه کې دنه دوی خپل ملګرو ته داران ته دومره فیدی ورکړي چې هغه اسټابلیشمنت هغه هغه ثبوتونه د ځان سره ساتلي او تاسو ویلي چې نواز شریف په اخري حال کې دا ویلي جنرل باجوا جنرال اهیل چې ما ته سره راوړي کو جنرال باجوا سرداري خلاف دا د کرپشن دي نو دا پارٹی چې دا سیاسي تور چې دي هغه ډېر کمزوري دي په دې کې دنه هیڅ قسم جمهوریت نشته دی دا یو وجه ده چې دغه پارٹی کاغذ نون لیگ دے کاغذ پاکستان پیپلز پارٹی دا کاغذ عوامی نیشنل پارٹی دا اگر ٹولی دی تب بے دتا اسٹیبلشمنٹ بلا سب بلیک میل کی گئی تاسو کرے تو 2017 کے چکل نواز شریف بار پیش ہوئے اقتدار نہ او اگر یہ نارا اچھا تک چہرا ووٹ کو عزت ہو یا جمہوریت دا پار عزت پکار نے اگر نواز شریف دوبار باوجود دتی چاغ پجیل کے پاتے چھوے ہوئے دا اگر خلق کو سپورٹ وانے اگر باہر تلاڑے او اس چکل اگر پاکستان ترالے دا اگر مخالف غریب چھے دے اگر بجیل کے دوغت دا پتہ تے چاغ کمزور دے بلند چکل اگر دا بینا ڈی بھی سرکاو دا پورا ریاست چھے دے اگر دا تبخو کی کے ناس او دا نادری پورا سسٹم چھے دے اگر ایئرپورٹ تلاڑے او گدا سنگ تیزے سرا دی میں جو دیکھ دوارا ہی نشتی دا نواز شریف خلاف جو شیوی کیسو ہے جو اگر دیر کمزور ہو تو چاچی نواز شریف چھے دے اگر دا اقدام نبار کرو ام دا سوال چھے دے پیر و رزمہ پا ہائی کورٹ کے داغ نہ ہو کو تا دا چا خلاف آواز اچت کرو کہ دے اقدار نہ پار کرے وی آیت گنی وہ تاوی پتاکت من اقدار تراشی اگوتا دوبارہ نو باسی دا سیاسی جماعتوں نے دی چا غدا وی دا علاقار دا پارس
نو بیا غچ جواب در تدار کی تاس تو نواز شریف
اور اروان وقت کی کہ چٹ بیا عمران خان دے اقدار مکمل آوی گی اگر کو سمرا ہم انٹی اسٹیبلشمنٹ دے
عبد اللہ من سے تا سوچ دا سوال نواز شریف کو دا جواب چو بیا در
دا خندا نے علاوہ چ دے صرف یو خندا ور کا باغی من دا اس جواب نو دا پاکستانی سیاست دی سیاسی جماعتوں نے یا درونی طور میں داغی سٹرکچر کمزور دے اب بار بار اسٹیبلشمنٹ نہ آگاہ بلیک میل کی گی اور دغا بلیک میل ہوئی لار سے آگاہ اقتدار کراتا گی اور دغا بے دا عوامی مینڈیٹ پر ذریعہ باندھی نہیں راغلے دغا دا عمران خان سرم ہو چکو دغا نواز شریف سرم ہو چکو نواز شریف اگلا اقتدار کراتے باوجود دی کیا دا معلوم ادا چی وقتی پاکستان تحریک انصاف یا داغا لیڈر چی دے داغا ووٹ بینک دیر زیر تھے باوجود عوامی منڈیٹ بنے اگر اتل نہ واڑی اگر دخل کو وگو بنے ٹھیک دی اور راضی اقتدار تھا تو دخل راشی اگر ابھی تو اسپیس ہوم مر گئی ابھی تو عزمت ہوم مر گئی ابھی تو فائنینشیل فائدے ہوم مر گئی اور ابھی دکم خارجہ پالیسی بانی یا انٹرنل دکم ابھی پالیسی دی اگر وہ بمک اڑی اگر آزادانہ طور مانی تمہارا با اختیار نے چھپا دے گئے
مننه عبدالله مومن صاحب او رشید صافی صاحب لکه نواز شریف ذکر وکړی وایي چې نواز شریف څنګه وو ساغه سي سخت موقف یا دریز نه خپلوي تر راتلونکو انتخاباته دي ابل راز نواز شریف یو خبره کړې ده او د پارټي د چکم د دوی پارلماني بورډ
پارلماني
هغه دی هغه کې خیر ډېری خبرې کړې دي و ډېر مهمه نقطه یې کړې ده وایي په کار دی چې کم نقصان یعنی د حکومت لري کړ شوی وو داغه په نتیجه کې چې کوم نقصان شوی دی د دې په کار دی ازاله وشي نو دا ازاله اشاره چاته د تاسو په خیال باندې ځکه چې عبدالله مومن صاحب هم دا خبره کوي دا ازاله دی له چا غواړي ځکه ازاله کوي اخ په خلک ولس انتخابات ووټ په دې ذریعے خود د څه خاص اشاره ده
بالکل خاص اشاره ده او کاکر صاحب دا خبره د ننګړې کړي دا پارلماني بورډ ته چې د کوم خطاب کړي دي نو د 2013 نه مخکې خبرې کړې دي او د کارګل ذکر کړي او بیا د هغې نه پس د مشرف او دغه شان چې هغه مخکې دوه واره څنګه د پاکستان د سیاست نه مایناس کړی شوی د هغې طرف ته اشاره کړې وې او تا کم چې آخري ځل په کومه طریقه باندې هغه وښکې شوی دی نو په هغې باندې د مصلحت لاندې چې کم دی نو هغه خبرې ډېرې نه کوي خو زما په نظر کې کوئی انتخابات
ازالی اشاره ستاسو په خیال چاته ده
ازاله خون دې دغه غواړي چې کم خلک څنګه چې مشرف خوس په دې دنیا کې نشته دی وایي چې جنرل باجوا او جنرل فیض او دغه چې کم ملګری دي دغه شان نور جنرل پاشا او دغه شان چې نور جنرل ظهیر الدین چې هغه په جنرل ظهیر چې دغه په حق لبانې دغه دغه وینا ده چې د هغې سره د فوج اداره په خپله باندې حساب کتاب دیو کی او د فوج چې کم ده دا غی خپل یو نظام هم شته
نه د دې خدا مقصد نه د پراتلونکو انتخاباتو کې مرسته را سره وکړي یا داسې چې زه په اقتدار کې راشم
هغه خود د سره باقاعده لاسلیک شوی دی او باقاعده د مرستې په حق باندې خو هغه چې کومه په هغې کې وخت په وخت باندې ستاتل راځي نو په هغه باندې هغه خفګان کوي انټرنیشنل ګارنټرز دی په کې بیا چې دانن چې کوم د العزیزیا کیس دی عبدالله مومن صاحب برت زیات په تفصیل باندې د هغې په حقله باندې وایي دې کیس کې هم د هغه غوښتنه دا ده او د دې کیس فیصله چې کومه ده هغه به د اسټیبلشمنټ او د نواز شریف د راتلونکي د تعلقاتو تعین کوي کو په دې کیس کې هم نواز شریف ته هماغه شان کلین چیک ملاو شو څنګه چې په دې نور کیسونو کې هغه بریالی ترلاسه کړی دی نو بیا خو د دوی خبره روغیږي بیا به دې هغه ووټ کو عزت دو والے بیانی طرف ته نه ځي او بیا به دې په خاموشۍ سره کو بلاول بټو په نیوکه کې کوي کو بلاول بټو ورته سلیکټیو وایي کو بلاول بټو ته تورې نورې وایي نو دی به داغه جواب نه ورکوي او دی په خاموشۍ سره کرسۍ ته ځان د رسولو چې کوم یو فارموله ده د هغې د لاندې به په پرمختګ کوي خو کچرې د العزیزیا کیس کې چې په کم کې د ټولو نه غټه نااهلي ده او د کم چې د ټولو نه غټ هرډل دی رکاوټ دی د هغه په څلورم ځل په وزیر اعظم جوړېدو کې کچرې دا کیس ځنډیږي یا د ده په حق کې زر فیصله نه کیږي نو دی باندې به د نواز شریف فرسټریشن سیوا کیږي د هغه غصه به سیوا کیږي او هغه به څنګه چې په 2013 کې چې کله هغه د اقتدار نه لړې کړی شو او د هغه لار بنده کړی شوه او د ووټ کو عزت دو چې کومه یو بیانیه ده جوړه کړې وه دی به واپس هغه ځای ته ځي څنګه چې په لندن کې نمونه اخیستي وو او د هغې نه مخکې چې په پاکستان کې تر کومه پورې په جلسو جلسونو کې هغه او د هغه لور چې به کوم نمونه اخیسته بېرته به هغه نمونه مخلي او د هغې د احتساب مطالبه به هم کوي بیا
مننه رشید صافی صاحب زم ګړۍ ته ګورم وخت را سره کم دی موضوع ډېره پراخه ده او نورم خبرې پکې کوو نو امکانات زیات دي پکې. خو بهرحال عبدالله مومن صاحب ستاسو، رشید صافی صاحب ستاسو وخت هم دومره یو، دواړو ته ښه وخت غواړم او مننه په بحث کې د برخه اخیستلو. دا و د مشال ترانه لاندې چې پکې مو نن له رشید صافی او عبدالله مومن سره په پاکستان کې په سیاست کې د ماینس ون فارمولا، یعنی د سیاسي ګوند یو مشر له سیاست څخه د بهر ساتلو پر مختلفو اړخونو خبرې کولې. بحث پای ته ورسېدی. ما عبدالله کاکړ ته اجازه راکړی. په مخه مو شه.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.